ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي یا شنبه ورځ د 2015 کال د جون شپږمه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کو او د هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شپه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دومنی وای کې ادبي کلتور پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. اوس په اسرارالله مومند د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
بے دو مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپږم لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو. په کوټه کې د امن جرګې په نامه غونډه شوې او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپږم لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.42 اربع روپۍ دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی. اسحاق ډار وویل چې خیبر پختونخوا ترګرۍ ځپلې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي.
خیبر پختونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوخي، میوه، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کې دي شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3 چنده اضافه اعلانوم.
د خزانه وفاقي وزیر جاته کړه چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 248 اربع روپۍ په بجټ کې خودل شوې دي. په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن پر راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرون مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا بلل شوي د پښتنو، هزارګانو او بلوچانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستونګ سیمه کې د پښتنو ټول وجنه وغندل شوه او له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره پلی هلی زلی وکړي. د جرګې ته په خپل وینا کې یو مشر خدای دوست کاکړ وویل
نن دا فټا اجتماع دا نن دا پیغام ورکړي چې موږ امر غواړو، موږ په بلوچستان کې هیڅ قسم پر کاواره یا هیڅ قسم دهشتګردي نه منو.
د رسول حقو چې د تیر خالی په شپاله پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو شاوخوا 21 پښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وجل چې وروسته یې پړه رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړه. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمبار په ترڅ کې د ته مشکوک وسلوالو د وجلو ادعاوې کوي. ځایي امنیتي چارواکو پرون مشال ډوته ویل چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په شوال ډاباره سیمه کې د تریک طالبان پاکستان د سجنه ډلې په مرکزونو د جنګي الوتکو په شوي دغه بمبارۍ کې د دې ډلې 3 مشکوک وسلوال اهم جوبل شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې د تېرې شروع پر ورځ اهم دوی په شمالي وزیرستان کې نه وسلوال وجلی دي، خو وسلوالو دغه ادارت کړي. پاکستان پوځ په وزیرستان کې د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د څه باندې 2000 مشکوک وسلوالو د وجلو ادعاوې کوي، خو آزادو سرچینو یې لا هم پخلی نه دی کړی. د خبر ایجنسۍ د باړي اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیتي وضع ښه شوي، نو په کار ده چې حکومت دوی ته د خپلو کاروباري مرکزونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د خبر ایجنسۍ د باړي سیمې مشرانو پر مسله لوته ویل چې په سیمه کې د نښتو او پوځي عملیاتو له کبله د تېرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلی پراته دي چې له وجې د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه درېدلې دي. بلخوا د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو مشال ډوته ویلي دي چې د باړي بازار د خلاصېدو په لړ کې یې له پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي. چارواکي وایي د خوست ولایت په لیشیرو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بې پیلټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان تېر ورځ مشال ډوته ویل پرون یو شمېر وسلوالو چې غوښتل یې د خپل یو وژل شوي قومندان لپاره قبر وکني چې پرې بې پیلټ الوتکو برید وکړو.
د بټۍ تانې سره نږدې په یو نیم کیلومتره کې بې پیلوټه تیاری بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. کوم حده پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دی، هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي چې څلور دېرش کسان مخالفین مسله په کې له منځه تللي دي.
په دغه برید کې د مرګ ژوبلو په اړه متضاد رپورټونه دي. ځینې چارواکي بیا وایي چې په دې کې 14 کسان وژل شوي دي. طالبانو رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې د پیپلټ الوتکو بمباری شل ملکي کسان وژلي دي. د افغانستان د غزنی ښار په څه باندې 10 کیلومتره کې یوې 14 نه ملکیان وژلي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي نن مشال دوته ویل چې دا 14 تیر ورځ مسپخین د نوغي په سیمه کې رامسته شوه. د غزنی مرستیال والی زیاته کړه چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و او په سیمه کې یې دوه نور ماینونه هم دی چې تر اوسه ندیشن شوی. د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 500 میرمنو د شکریا برګزی او پوجا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. خبري اجانس اوسویټ پریس څرګندوي د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جګپوړي چارواکي شیر محمد عباس تانگزی او محمد زاید احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه کړې او په یوه اعلامیه کې یې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې کومو کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. ترکی چارواکي وایي د کوردانو یو سیاسي ګوند په انتخاباتي ریلۍ دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي. د ترکی په جنوبي ښار دیارباکر کې د کوردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا د اتوار پر ورځ ترسره کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولای اسرار علم مومند اوریدل. د پاکستان حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم بجټ وړاندې کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې پخپله کوم د سواد د موټر وی وعده کړی و، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړی و، نن دا غي ذکر نو.
د پاکستان فوج دا کبیچ په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% علاقې له وسلوالو پاکه کړې ده. خو ځای خلک څه وایي؟
دا چا خلاف چې دا اپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي، هغه قسم تصفایی نه ده شوی لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
او په پای کې باختر سوری اونیڅ پروګرام وړاندې کوو چې پکې د مورنۍ ژبې پر اهمیت هم یو رپورټ شامل دی.
چرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کوم دا ممکن نه ده.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی دی چې ورله 780 ارب روپۍ ایښودل شوی دی. دا شان د خیبر پښتونخوا سنتونو ته تر 15 کلونو پوری انکم ټیکس معاف شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 0.5% اضافي تجویز ورکړل شوی دی. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض مسخیر په رپورټ کې.
د مالی کال 2015-16 د پاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیره سي وشوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 15% اضافه کول شي، کوم چې اوس 780 ارب روپو ته ورسېدو. د 2015-16 مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 ارب روپۍ ایښودل شوی دی، کوم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8% سیوا دی. دا رنګ موږ د محصولاتو اندازه 4.314 ارب روپۍ ایښودې ده او دغه شان به صوبو ته هم زیاتې پیسې ورکړې کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پارا د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم کړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخستونکو خلکو پاړه د وې
منیمم ویج جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیوالپ ہو
کم از کم تنخواه اختیار تاسو ته پته ده اوس صوبو ته اوړېدلې دي. خو وفاقي احاطه او وفاقي ادارو کې موږ دا تنخواه د 2000 نه په زیاتولو 10000 کولو اعلان کوو. د وفاقي ملازمانو پینشن کې د 2 جولای نه 9% اضافي اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافي اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي. اسحاقدار زیاته کړه چې د ترهګرې د لاسه خیبر پښتونخوا صوبه ډیره ځپلې شوې ده او هلته ژوند او کاروبار ګران دی. نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا کې د کاروباري هلو زلو زیاتولو ډاډګیر نه کوي. خیبر پختونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوه، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه درې چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي او آمدن به یې سیوا شي. د اسحاقدار وینا وا چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو لپاره کار کوي او دې مقصد لپاره یې بجټ کې 240 ارب روپۍ بیلې کړې دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو لپاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې سیاسي ګوندونه د بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله له ځینو پارلماني غړو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لښولې دي.
د جمعې په مازیګر د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015-16 وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس ته فیګرز ورکړي شو، اعداد شمار کې خودلې شو. کله 13 کال په شانته هلي نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردار چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د لپاره بعضی خبره مثبت و ضرور وي، خو بعضی خبره داسې چې باغی کې مونږ دا غنو چې زمونږ حق تلفي شوی دا سیال کوټ او دا کراچي د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې پخپل کوم د سواد د موټر وی وعده کړي وا، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړي وا، نن دا غي ذکر نو. نن د گوادر د ایرپورټ خبره کیږي، ډیره ضروری خبره ده. خو د پیښور ایرپورټ ماډرنایزیشن اپګریډیشن د 13 ډیر مودې دا سه ایثار دی، دا غي د پاره ایس نشته ریا. نو دا داسې معاملات دي چې مونږ دا غنو چې دا زمونږ د صوبې سره او پښتنو سره زیاتیات کیږي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید وای چې ولستار اپې خو مسلو د فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشته.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي پارام تعلیم حاصل کړي. د بیروزګاری مسله ده، عوام د لپاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول لپاره په بجټ کې هیڅ شنه. د کم پوري چې د تنخوادارو خلکو د تنخواه اضافه وا، سمره چې د ګرانوالي شر زیاتېږي په هغه حساب سره نه وا، نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې باغی کې د عوام د فائدې لپاره سي.
د عوامي جمهوریت اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا د پاره خوشا انسنتیو چې کوم غي پکې چوری دي، نو یقینا دا خو ډیر خدي. اگر نه با حسن سره ریلیف ملو شي، اگر چې دوه رضایت خل دي د عام خلکو په مهنګي کې په نور تکلیفاتو کې څه کمې راشي، ولې چې الته خو اکراس موټو خلک چې دي نو ډیر ځپلې شي دي. کم چې د شګر دی لا سم دي چې لا ملو د لاسا، خو د پنشنیانو د پاره د انسنتیو دي هغه کې بجټ مونږ راسي.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلی بخش بجٹ پیش نکڑے شو.
خیبر پختونخوا دا پارہ سے مرات کو دا انڈسٹری دا پارہ ویلی دی اغم منگا پدے پینیو شی اگے تا سامرا خلق کو تبا فائدہ رسی، عام خلق کو دا پارہ خاص کر دا گا دہشت گردے پا ہو جے کم دا بیواں دا پارہ خبر کرے پا کار جی اور ٹرسٹ جوڑ کڑے وے چے ٹولو تا فائدہ رسی دے لیوا.
دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑی عائشہ گلالئی وائی
ٹارگٹ سی ڈیرو چتی او آئی ڈونٹ نو چے دا چو کولے شی کنا ملازمین دا پرتن خوگانو دے ڈیر زیات کم اضافہ شوی دا پدے کی.
دا سیاسی گوندونو دا غڑو خبر تاسو واوریدې. خدا به پراتلون کې وخت کې معلومیږي چې دا بجټ د غریب اولس لپاره څومره فائدہ مند دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري له پرونه زاده شکایت وو چې د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ صفه باندې نه اوریدل کې شي. که اوس هم تاسو له داسې ستونزې سره مخامخ وي، نو تاسو کولای شئ چې په منځنۍ صفه باندې مش واوري او راځي چې ورته غوښ شو چې دا منځنۍ سپې کومې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1421 لنډ چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
له بجټ سره تړلی یو بل ریپورت تر زوغه د تیر میاشتې پاتوم 28 منېټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا پر بل سوي آل پارټي کانفرنس کې له کاشغر تر غوادره د جوړیدونکو اقتصادي رهداري لوی لارې پاړه د خبر پښتونخوا بلوچستان اندیشنې لری کړل شوې. نواز شریف اعلان وکړ چې د کوریډور اصل لار به تر دغه دواړو صوبو تیرې شي او لومړی کار به هم پر دغه لار پیل شي. خو یو ځل بیا د خبر پښتونخوا د ځینو سیاستوالانو، پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پښتونخوا ولسی تحریک تور لګولې چې حکومت له خپلو شمنو مخاړولې دی او په بجټ کې له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکو لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمی پیسې مختص کړې دي. په دې اړه له پېښور د شبرجان ریپورت اورو.
پېښور کې د وی خبری غونډې ورستو د پښتونخوا اولسي تحریک غړو وویل چې مرکزی حکومت په 28 مې ټولګوندیز غونډه رابللې و چې ورسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوی وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کوم زړه نقشه و هم په هغه باندې به کار کولی شي. خو له دوی وایي چې د روانې میاشتې په 2 منټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستل شو نو د دغه پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره 1 او 1 ارب روپۍ خولې شوې دي چې پکې 8 اربه یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سره شوي دي او 95 اربه د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې وړومبنی د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور متعلق نو په دې انول بجټ کې د اغې سچ کم دا 1 او 1.5 ارب روپۍ مغربي روټ چې د دوی کم اعلامیه جاری کړي و چې دا په اتفاق سره وشو نو هغه ته 8 ارب او 1.5 کروڑ روپۍ باقی چې کمی وی 95 ارب روپۍ هغه مشرقي روټ ته ورکي زمون مفادات مطلب چې د خپل لاندې کیږي.
هم دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته ویل چې دغه تجویزي بجټ کې د مغربي لار د پاره 8 ارب روپۍ اخوده شي ودي چې دغه لارې د ټوله پنګې 0% ده. نو دا خخ کار خای چې ګنې پنجاب هم غ لار خپلوي چې د کمی یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفاخ بجټ د خای زمون د روټ برخه 0% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه وکړه کدا زمنګ سره دوکه کړی می مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکه شوی ویم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کی حسن اکبر مونږ سیاسي ډلو ته ویو چې دره پاسي مونږ ولسته ویو مونږ دې خلاف تحریک چلو دا خو بالکل دومره غټه دوکه به په دې صدې کې چرته نه شویل کدا دې زل چې وښولا چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار باور کوي.
په دا غونډه کې ګډون کوونکو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلی سیمه په داسې معاشي منسوبو کې د پامه اونغ غرزوي ځکه چې د دوی په نا سهم بچ په قبایلو کې روان دي یا شوی دي هغه دغه تکي د اقتصادي حل زلو نکه د لوجه ده
قربانيان چې سوي یا چې کم لا شونه نو 15-20000 خلک زمنګ قتل شو د فاټا قتل شو اوس کده ترقې خبر راځي اوس کده انویسمنت خبر راځي نو باغي کې د پنجابیان دي چې اوس دوکي پسې دوکه کوي منګ سره نو منګه د ګورنمنت نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه منګه دغه مطالبه کوو چې کم کاري ډور تر اولين مهرباني وکړه په دې کې فاټا مه روا
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بل چستان اقبالی سمو کې اول سیاسي ګوندونو او سماجی غړو باندې غږ وکړو چې هغه یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد आवाज پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان به کورکلسي خلک وایي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپل سیمو ته نستنوي چې پر سر یې لنډي فندونه اخلي. په اقبالی سم کې د قدرتیا فتونو د تنظیم اداره بیا د خبره نمنې وایي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل خپل وخت لېږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان به کورکلسو خلکو حکومت ته د دې لپاره د جون 15 نیټه ورکړی ده چې د دوی د ستنولو محل ویشتي په ډاګه کړي. بوروال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
د شمالي وزیرستان د بی کورکلسو خلګو مشران وای دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نستنوي. د بی کورکلسو خلګو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا کوي. د بی کورکلسو خلګو د نستنېدو د وجه په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو چاندی شو رکړی دی د دنیا نه چاندی راټولوي هغه چاندی مونږ ته نه راشي په خپل کې تقسیم لګیا دی. دویمه خبره دا ده چې د چا خلاف چې دا آپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي، هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
ملک نثار علی خان وویل که داسې نه وي نو د حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي. د زیاته کړه
اعلان په اعلان باندې کوي، گورنر صاحب دا خبره وکړله چې لکه کلیر دا جنرل صاحب دا خبره کړې ده، وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده. نو موږ هم د حکومت نه دروازه خلاص غواړو چې آیا ولې زموږ د علاقه ته تاسو واپسي نه کوي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت د کډوالو پر سر لنړۍ پیسې راغونډوي. د وویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان وفاقي حکومت په خپله کوي. د بیکور کلسو خلکو د نستنېدو په اړه فرمان خلجي وویل له پلان سره سم د کډوالو ستنې روان دي او ټول به پر خپل وخت خپلو سیمو ته ستانه سي.
ان شاء الله موږ اوس پلان ته رسیدلي یو. موږ دا کډوالې چې کوم درې کلو دي هغه پلان کړی دی، هغه تقریبا 60-70 فیملیز پر ډے ان ارګنایز وی دي زی لګیا دي. خو هغه دې اپلیکیشن ورته هم ډېر ښه چلیږي لګیا دي. نو ان شاء الله دا برن کې راشي او د دې ټول چې کوم مطالبه دي هغه ان شاء الله منظور کیږي او ټول به واپس خپل کلو ته ځي.
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 نیټې د بیکور کلسو خلکو د بیرته ستنولو مهالویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده، خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي، د اسلام آباد پر لور به وي او کنه کډوال به په خپله وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د رواني میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک به کور کړل سو چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
بوریوال کاکړو هلته به د خبر ایجنسی د باډې سیمې مشران وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له تیرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلي پراته دي، خو اوس په باډه کې د امنیت وضع سوې او د بېکورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل سوي. نو دوی وایي حکومت ته پکار ده چې ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. دوی زیاتوي چې باډه یو لوی تجارتي مرکز و او د تړل کېدو سره د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه ودرېدلې. د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د باډي خلک وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی په اقتصادي توګه ډیر متاثره کړي دي. په دې حقله د باډي سیمې او مشر اختیار بادشاه پر دې مشال ریډیو ته وای
او زم چې کده ګورنمنت رټ به حال شو نو دې رټ دي په حال کې دوه فورن پس دلتا په بازار کولو تل پکور دي او خلکو له مقاور کول پکور دي چې خپل کاروباري او تجارتي حل یې تل روانې کی. یره تقریبا 9000 دکانونه د بورې په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غړ ګډمونه او وړې غټي سیکټري وی چې غو تعداد هم په زرونو کې دی.
او د باډې او بل مشر سید رسن پر دی وای
کورز ګور په بولا کې روانو صرف د بورې د خلکو نه بلکې د ټولو پښتونخوا او کابل طرف لاو کسي نو د ټول پاکستان په ستا باندې دا کې د خلکو رزګور روانو. دا ډېر یو بین الاقوامي مارکیټ په هغه باندې یو دوا کولای شي او یو دوا لای شي. دا یو بین الاقوامي مارکیټ خلک خدا دې سوچ بالکل در په در فل.
خو بیا د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وای چې دوی د باډې بازار د خلاصولو لپاره پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او بل دا چې په دې بازار کې د سړکونو نو د پراخه کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به خلاصو. یا د دیوی چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد خواوشه شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د روان کال د مارچ 6 نیټې نه ورته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
فرحات شینواری په خبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه بل دي انتخابات تر سره سول. تر 30,000 زیاتی چوکۍ باندې شاوخوا 40,000 امیدوارانو مقابله وکړه، خو په دغو سیالیو کې ځینی معذوره کسان هم شامل وو. په دوی کې یو هم د سوات منګوري شهر د ملک آباد 23 کلن ځوان شیر علي خان وو. د ځوانانو لپاره ځانګړې سوي چوکۍ ګټلې. د نیاست احمد خان له ده سره خبرې کړي او رپورټ یې رالېږلی چې هم د پښښ پایلې شي.
د
مازوري چې کوم د زما د خپو ده د ما خپل کمزوري نه ده ګڼلی
د غږ د ملک آباد منګور سواد 20 کلن شیر علي خان دی چې په دواړو خپو مازوره ده او بلدیاتي ټاکنو کې سلور تنانو ته ماته ورکو او د زلمو خصوصي سیټ لپاره د ملک آباد یونین کونسل څخه نماینده وټاکل شو. شیر علي خان وایي چې له پیدایشه دواړه خپې مې نشته ولې تل مې د سیمې د اولس ستونزو په اړه اواز پورته کړی دی.
ما باقاعده د صفای ډپارټمنټ والځ کومیټې ته تللی ما دا هغه ځینې ما صفای والا دلته بحال کړی دی. ما که د بجلی مسله راغلي د هغې ما ویلي ما که د اوبو دلته مسله راشي د بمبو والا سر شرونه مې دې عوام په سر کړي دي.
شیر علي خان نه مو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې ځي خلکو ولې ده ته دومره وټ ورکړو او بریالی کړو نو ښاغلي په دغه اړه وویل
هغوی اوس هم په دې زمانه ډېر مطمئن دي چې لکه مونږ له بل یو کونسلر یو ممبر مونږ له دې نه راغلی لکه څنګه چې ته مونږ لکه د یو عوام پیسې ته راځي زه اوس مخکې م عوام وم اوس هم دغه شانتي عوام یم او د دې عوامو سره به اوسم.
شیر علي خان چې د ملک آباد غر کې اوسیږي او کور ته یې پوره لره ده کله چېرې ته دغه پوښتنه وکړه شوه چې د اولس خدمت به څرنګه کوې نو ښاغلي وویل
باقاعده زما د تره زوی دی زما سیکرټري دی ما ته به هغوی ته 24 گھنٹے التا حاضر نہ سے زمنگ الیکشن ہے پیسے کم دے نہ مائی کبیا یو مسئلہ دے دیو خود نہ راول یو مسئلہ راضی نہ دیو دا پار لگا تو صرف بیا ماتے مسکال کون بیا بدل ز پخپل در زما دو پے ایمرجنسی کو مطلب نہ کی دل ترا پوڑی دی نہ دیو تا زما یو کس نہ سی خبا قید ز بہت ام نہ سی ما.
شیر علی خان پخپل پیغام کے دخپل زان پرنگ مازوران تا وئی
کم جے پخپون شی کر دے مازوران جی دل ما پہن دی چ دیوم د قشاندی په نوې جذبه په نوې جوش باندې میدان دروځي نو ان شاء الله زموږ د ملک په پوره پوره ترقی وکړي.
شیر علي خان وایي چې پلار می ریټایر استاد دی نه لوی ډیر لرم او نه حجره خو د خپل کور مخې ته وړو کشان میدان کې اکثر د اولس مسلو په اړه بحثونه کوم او وروسته دغه مسلې اعلی چارواکو ته د حل لپاره وړاندې کوم. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په اورګزو ایجنسی کې ورځنی امن میله پای ته رسیدلې ده. چرواکو هغو لوبغاړو او هنرمندانو ته مډالونه او انعامونه ورکړي چې په میله کې شکر کړدګي شوډلې و. په دې اړه د تاریخ کورکسی رپورت اورو.
په اورګزو کې د پولیټیکل انتظامی له خوا په یو دستور کې د سیمې هغو لوبغاړو او شاعرانو ته مډالونه ورکړل شول کوم چې تر سره شوي د لوبو په یو میله کې خکر کړدګي خودلې وي. د کلای په لوبو میدان کې دستور په وخت پلسګونو قبایلی لوبغاړو نه علاوه د سیمې مشران امنیتی او انتظامی چارواکي هم موجود وو. د فوټبال لوبو په مقابلو کې غوره مقام او مډال ترلاسه کولو د لوبډلې مشر اسد خان وایي د سیمې په ځوانانو کې د ټیلنټ کمی نشته خو جوړته سهولتونه ورکړل شي.
ځوانانو لپاره خو ماشاءالله دا شان اکټیویټي تکم دے ڈیرے بہتری دی اور دی سر تکم دے یو بلکہ کم کمیونیکیشن گیپ تے دا ختمی گی اور دی سر مینا تکم دے اپ نوجوانانو کی رسی خپل علاقے چکم دے ریپرزنٹیشن کی گی دی سر اور مغواڑو چہرا دا شان تکم دے ایکٹیویٹیز کی گی
پاسیما کی امن پنما دا غملا وہ رزیواچ بکے کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن اور والی بال نہ علاوہ کلتوری مقابلے ہوموشوے فاٹا سیکرٹری پر مرستا جڑا شوی پدا غملا کی دسمی پکا چشپک سو زوانانو اور لبغاڑو برخوا واخستلا. فاٹا سیکرٹری دا پروگرام ایجنسی ڈیولپمنٹ افسر فواد خان وائی دوی بخپل کلتور اور امن پر مختگ لا پارا دغا شان پروگرام پرتن کی وقت کے ہم جاری ساتھی
دا ایکٹیویٹیز دا یوتھ پر اوے دا وس وش والا وی سپورٹس گالا ور سرا کلچرل ایکٹیویٹی ہوے شی پاکشا تانی نا وی دئی دے پر موسے کئی پروگرام و مشاعرے وے دا وش وے نو دو امید لرا مختو نور ہمیش ورتا کوی
پملا کے دا فٹ بال ٹورنامنٹ ینگ اور اگزی ٹیم والی بال ٹورنامنٹ سہارا والی بال ٹیم کرکٹ ٹورنامنٹ ٹرائبل یونین اف جرنلسٹ ٹیم اور دا بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اور اگزی ون ٹیم و گٹلو مل خان گل پناما یوزائی مشروائی پملا کے دا زوانانو شرکت نہ دا معلومی کی چکا بائل اب خصوصی توگا دا اور اگزو خلقو دا ترہ گرے سرا حس تعلق نشتا
نن نو وکالا مخ کے سکون دے بالکل مو غیبو نن مور رات روتو ارڑا پ واجب بن سونے مت ٹولا دا دی اندازہ ول گدا چوکی مو کام کے مو خلقو کے من نن جوانانو کے دا دو خلقو کے دل جسپی سا سرا دا سرانو امن دا پر مو بچی مو جوانان مو ٹول بو قربانی کے انشاءاللہ امن بوی دی بعد او بیا با اغا وقت زندگی نچ لک کو مو بم تیرے تیرے شوا
دستور تا دا وینا پ وقت اور اگزو پولیٹیکل ایجن محمد زبیر خان ویل پ قبائلی سیما کے امن تلا شوی دی خو بیا هم تر هغه نغواړي چې په سیمه کې امن وي او خلک دې خوشاله وي. دوه البوم له کې د سیمې ځوانانو ډېر په شوق او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې د نا یو ځل بیا د پډاګه شو چې قبایل امن خوخي دي.
هغه ورځ اوس ختم شوې چې کلبا چا پیرا ټیرریزم او دهشتګردي وا اوس د امن ورځ راغله او دا غي دا نننې پروګرام ثبوت ته چې په اورګزې ایجنسی کې دهشتګردو د پارځای نشته زمون ټول د ایجنسی عوام چې دی دا پر امن دی.
واضح دی چې په تیرو اتو کالو کې دغه اول ځل دی چې په اورغزو کې په دومره لویه کچه د امن په نامه د لوبو او کلتوري میله ترسره شوله. تاریک اورغزه مشال ریډیو پیښور.
اوس هم لس نیمې بجې سوي دي. اسرار عالم مومن ته به د خبرونو د لنډیز لپاره وار ورکړو.
د پاکستان وفاقی حکومت د مالی کال 2015 شپږم لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامی سمري ته وړاندې کړ چې مجموعي حجم یې 340 اربع روپۍ دی. راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر ساغدار وړاندې کړو. پر دې موخه سمري ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی. ساغدار وویل چې خبر پښتونخوا تر اګریزه پرېده نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي. په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن پر وستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرو مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوې د پښتنو هزارګانو بلوڅانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستون سیمه کې د پښتنو ټول وژنه وغندل شول. له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د تا مشکوکه وسله والو د وژلو ادعا کوي. ځای امنیتي چارواکو پر مشرانو ته ویل چې تیر د شمالي وزیرستان په شوال د باره سیمه کې د طالبان پاکستان د سجنا ډلې په مرکزونو د جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې د دې ډلې درې مشکوکه وسله وال اهم جغل شوي دي. چارواکي وایي د خوست ولایت پالیشیرو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بې پیلټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي پرون مشالې ته ویل پرون یو شمېر وسلوالو چې غوښتل یې د خپل یو وژل شوي قومندان لپاره قبر وکړي پرې بې پیلټه الوتکو برید وکړو. او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده.
د خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومن ده واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پینډۍ اسلام آباد میټرو بس پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې جمهوري دور کې کله هم جنګونه نه دي شوي بلکې همیشه ترقی شوې ده، نو ټولو ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره صحیح ده چې ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. په نړۍ کې په درزنونو ملکونو د جمهوري نظام له وجې ترقی کړې ده او په دغه ملکونو کې د ولس خدمت نه کوونکي حکومتونه د ووټ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره بدلېږي. خو بدقسم متینا زمنګ په ملک کې جمهوریت حکومتونو د اولس ته خیر خېګړې لپاره هغه کارونه اونکړل کم چې ورلا کول پکارو. رسپانه لیکي چې نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی دی کم چې دا ظاهروي چې اولس د دوی په باره کې خوشبينه دي چې مسلې به ورلا حل کړي. خو ډیره د افسوس خبره ده چې اولس لکه د مخ کې په شان وس هم په مشکلاتو کې راګیر دي. په کروڑونو خلک د صفا او بوس کلو نه محروم دي. په ملک کې بیروزګاری زیاته ده. اولس د تعلیم او د صحت د سہولیاتو کموالي سره مخ دي. نو موجوده حکومت لپکار دی چې اولس تراپی خدا مسلې ورله حل کړي او کم از کم هغه بنیادی سہولتونه ورله ورکړي کم چې د هر منتخب حکومت ذمہواری وي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د پولیو کیسونو په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د صحت نړیوال ادارې تر مخه پر روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه ریپورت شوي دي. خو د تیر کال په لومړي 15 میاشتو کې 40 کیسونه مخې ته راغلي وو. نو دا شان پر روان کال کې په ملک کې د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلي علاقو کې مخې ته راغلي دي او دا ځکه چې سیمه کې د خراب حالاتو له وجې هر ځای ته رسایي نه کېده. خو فوزي عملیاتو له وجې اوس هغه علاقې چې مخکې به ورته پولیو ټیمونه نشوتللې هغلته هم ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو څاڅکي ورکوي چې له وجې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي کوششونو، نړیوالو ادارو او ملګري ملکونو په مرسته ملک د پولیو نه خاتمې په لاره روان شوی دی او امکان دی چې ډېر زر به زموږ ملک د پولیو رنز نه پاک ملکونو په فهرست کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پاکستان بهرنی چارو د سیکرټر واشنگټن ته د سفر او د جوهری وسلو په اړه د هغه د سرګندونو په اړه ریپورت خپور کړی او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسلو والی ډلې حلې ځلې او د طالبانو غبرګون د خپل ریپورت موضوع ګرځولې ده. شاهین بنری د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي پاکستان ویلي دي چې دغه هیواد د سعودي عربستان سره خپل جوهري وسلې نه شریکوي او دا یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. واشنگټن ته د خپل سفر په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري دغه ګنګوسې په سختۍ سره رد کړي چې ګنې پاکستان جوهري وسلې په نورو هیوادونو خرڅولی شي او یا یې بل هیواد ته منتقل کولی شي. د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پر ضد په لوی کچ ګامونه پورته کړي، بهر هیوادونو ته د سیزونو د لیږد نظام یې قوي کړی دی او د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو څارونکو سره یې ټول مهم معلومات شریک کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ترهګرو لاسو ته د هر رقم وسلو رسیدلو اجازه به ورنه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان طالبان تر لسو کالو د ملا محمد عمر په مشرۍ کې یو ځای وو، خو اوس د طالبانو دغه ډلې ویشل کیږي او په دوی کې په سلګونو خپلې وفاداری بدلې کړي دي او د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ملګري شوي دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو د ټول شمیر په پرتله د هغه طالب وسلوالو شمیر لږ دی چې د داعش ډلې ملګري شوي دي او د هیواد وجود ته کوم خطر نه دی، خو ولې بیا هم طالبانو لپاره دا د فکرمندې خبره ده چې ګڼ ډېر وسلوال به د داعش ملګري شي. د افغانستان په ننګرهار کې قبایلي مشرانو ورسپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د داعش یو شمیر وسلوالې ډلې وجود لري. په فراه ولایت کې د طالبانو یو لوړپوړي قومندان دینی عالمانو ته ویلي چې د داعش ډلې د وسلوالو وجود یو له خطره ډکه خبره ده.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له شاهین بونیری مو اوریدل. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوالو طالبان سره د سولې د عمل طرفدار دی، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل نه مني. ښاغلي کرزی د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان سره ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان فوج استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي تفاهم د افغانانو د ملي ګټو پر ضد یو سند دی. د افغانستان ملي وحدت حکومت د دې سند د لاسلیک کېدو په دفاع کې وایي دغه سی یو سند په تیرو کلونو کې هم له اسلام آباد سره لاسلیک شوی وو. ښاغلي کرزی له دې انکار کوي. رحیم ګل ساروان په سر کې له حامد کرزی پوښتلی چې د افغان حکومت بهرنۍ تګلاره په تیر بیا د پاکستان په اړه پالیسي ته څنګه ګوري؟
د پاکستان په سر کې پالیسي سوی نه ده، خصوصا د اخیر امزاد امنیت ملي ترمنز او د ایسای ترمنز د افغانستان د پاره ډیر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی، دا سند په ډیر واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی، دا سند په ډیر واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازی وکړي. ذهن سازی دا معنا چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث بل ځای داسې ویل شوی دی چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کیږي او د هغوی د مخه ونیول شي. دا معنا اختناق، دا معنا لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندي کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش د افغانستان خلک نیول کیږي او ټکول کیږي. په بله معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستۍ غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي، هغه به د ISI په فرمایش باندې کیږي. دریمه مهمه خبره دلته جدایي طالبان ته اشاره شوې ده، مصالحو جدایي طالبان ته. موږ په افغانستان کې جدایي طالب نه لرو، الحمدلله متحد وطن یو. آیا دا زمينه سازي ده ودی شي په افغانستان کې او که د پاکستان او د ISI مطلب د ډیورن اغاړي ته موږ ډیورن منلی نه دي؟ آیا موږ دا وایو په دې معنا چې مصالح جدایي طالب چې بلوڅ او د ډیورن اغاړي ته پښتانه دا مجرمین دي؟ موږ به د پاکستان سره لاس یو کو، دوی به ټکو، هم به تر خپل ادعا تیرو، تر خپل حق تیرو، او هم به هغه مظلوم ټکو. پر سر خو مظلوم دي پاکستان کې، اوس موږ ورنه یو، زموږ سره په خاوره کې شریکان. دغسې نور، دغسې نور، دغسې نور نو د دې سند زه مخالف یم. او ما په دې کې جمهور ته ټلیفون وکړي، ورته مو ویل چې دا تاسو بشرف ونی، دا یې څه کړي، دا یې دفاع کوله.
اوس دغه سند آیا رد شوی ده؟ او البته داسې ویل کیږي چې دغسې ورته سند ستاسو په دوران کې هم لاسلیک شوی؟
قطعا نه دی شوی، ابدا. خدای دې نه کړي زه داسې حالات وکړم، ابدا. ډېر کوشش وشو چې داسې یو سند په مجلس کې، کله چې موږ په انګلستان کې مجلس کاوه، په لندن او په چکرز کې، د پاکستان حکومت هم حاضر و، موږ هم حاضر و. په خپله ډاکټر صاحب اشرف غني زما په عهد کې راسره ناست و، دی په پودي چې هلته څه وسول او ما څه وویل، هلته مو رد کړه، هلته کوشش دا وکړي انګریزانو چې زموږ د پاکستان تر مابندې ستراتیژیک دوستي وسي.
ما په جواب کې ورته وویل چې دوی هلته کېږي چې پر موږ حمله بندي شي، اوس د پاکستان د خواسته د ایسای د خواسته پر موږ حمله کېږي، اول جدا بند شي په افغانستان کې د سولې راشي، ډېر مده شي پر دې سولې تیر سوله، بیا به د پاکستان د فوجانو د دې سره ګورو چې رابطه به څنګه وي. البته د پاکستان د ملت سره زموږ هیڅ شخړه نشته، که د پنجاب خلک دي که د سند خلک دي، د هغوی سره هیڅ شخړه نشته، هغوی زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، د ملت سره دوستي غواړو، رابطه غواړو، هر نوع تړون غواړو، خو د آی اس آی او د فوج سره چې د افغانستان سره ستر دښمني کوي، ستر ظلم یې پر دې قوم کړی دی، دا ابدن تر هغه وخت اصلاح رانه سي نو.
ارګ ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر غني یو لیک پاکستان ته استولی، پاکستاني مشرانو ته البته، او په دغه لیک کې په کوټه کې د ځینو طالب مشرانو د نیولو یاده هم کړې ده. تاسو دغه لیک خبر یاست او که فکر کوئ دغه لیک د ځینو ذهنیتونو د آرامولو لپاره؟
که دا لیک تر دغه خجالت آمیز سند د مخه استول شوی وای، خو موږ به استعانه کړې وای، قدر مو کړې وای، تر دې سند تر امضا وروسته دا معنا نه لري.
آیا د ملي وحدت حکومت د سولې پروسو کې به بریالی شي فکر کوئ؟ او
خدای دې بریالی کړي، خدای دې بریالی کړي، په تمام معنا دې خدای تعالی بریالی کړي، او په هغه حس کې په تمام معنا ورسره شریک سوله زموږ د طالبانو ورونه سره یو خبره ده. د پاکستان فوج او وای سایت د افغانستان تسلیمي بیره خبر په سولې کې د طالبانو سره مطلق طرفدار يم، غواړو یا خدای دې راولي د دې وطن بچان دي او د نور افغانان سره د لاس یو کې د وطن آرام شي او کراسي ټول افغانستان، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل د ابد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د جمعې په ماسپښین په سوي ډرون برید کې څلور دیرش کسان وژل شوي دي چې دوی په ادار ټول وسوال طالبان دي، خو ځینې ځایي خلک د وژل شو شمېر څوارلس یادوي او وایي دا ولسي وګړي وو. د وسوال طالبان ویاند هم ادا کړی ده چې په برید کې ولسي وګړي وژل شوي دي. تفصیل له خوست نجیب الله خیر راکوي.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزې عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا څلور دېرش کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني، چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومتره کې بې پیلوټه تیارې بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي، باید نظامي کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي، په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. بده کې هم مسله مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي اوسي. کوم حده پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دی، هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي، څلور دېرش کسان مخالفین مسله پکې له منځه تللي دي.
بلخوا د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجي رمضان کوچی وایي چې په ډرون برید کې څوارلس کسان وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. د زیاته کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګیری مړ و. کله چې دوی خاورو ته وسپارو نو ډرون په دوو موټرو برید وکړ چې ټول څوارلس ملکي کسان پکې ووژل شول. بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په استول شوی تلیفونی پیغام کې ویلي چې د خوست د بټۍ تاڼې په سیمه کې په شوی ډرون برید کې تر شلو ډیر ملکی کوچیان وژل شوي او په دې ځای کې د دوی ملګري موجود نه ول. یاد دی چې بټۍ تاڼه د خوست ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا څلوېښت کیلومتره لري، د تریزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
نجیب الله لوخیلو هم لدې سره د مشال ریډیو د دې رواني غړي خبري برخه پای ته ورسیده، خو البته تاسو ته لږمنې سره سم اونیس پروګرام بختر ستوري اورو چې بازمات ابي دوړنه کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د مشر لیکوال او سیړونکو امیش خلیل په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به ماشومان ته په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت ریپورت وړاندې کړو او په اخیره کې به پیښور کې د سندرغاړو دیرو ته ورشو او له یو هنرمند سره به د زړه خواله ولرو. ترازو لیکوال سیډون کې او مورخ امیش خلیل چې د خپل عمر دریمه برخه د پښتو او پښتنو په خدمت کې تیر کړی د تیری چار شنبه پورزي په درناوي کې یو غونډه جوړه شوې و چې حالې پر رپورت کې درکو. د استاد لیکوال او سیډون کی امیش خلیل په درناوی کې دغه غونډه د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ له اړخه پښتون کلتوري موزیم کې جوړه شوې و چې د پښتو ادب سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر قلموال او لیکوال وربلل شوي وو. د پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر د جوړې شوې غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنیادی مقصد زمونږ دا و چې مونږ خپل مشران قدردانی وکړو، د دې سیمې ادبه شورا او نور خلکو ته بلنه ورکړې وه چې هغوی راشي زموږ د دې نومیالي ادیب شاعر محقق دانشور مورخ په حواله سره خپلې مقالې یا څه معلومات یا څه تاثرات چې دوی لري هغه له نورو سره شریک کړي، او همدغسې مونږ په ولس کې یو شعور په را پیدا کړو چې د خپلې ژبې د خپل قام د خپل وطن د خپل ادب په خدمت کې هغه خلکو ته درناوی وکړو څوک چې په دا میدان کې لګیا دي یا یې عمرونه تیر کړي دي.
په دغه غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو او قلموالو د استاد امیش خلیل په ادبي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. نور الامین ایسوبزی هم یو له هغو څخه و چې د امیش صاحب په خدمتونو یې مقاله واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پښتو ژبه باندې خدای پاک کوم ډېر لوی انعامونه کړي دي، پای کې امیش خلیل هم یو پیرزونه ده د الله تعالی. دې د تحقیق او د دې د تنقید او د دې د تخلیق هر اړخ کې چې د نو خپل ځان خپل وینه دلې ور کړې ده، او داسې په نره او داسې په لیوانۍ جذبه کار کړی دی. دوره لویه منډې والی دی ژبې دپاره چې د هغې بل مثال ډیر کم ملاویږي. په یوازې ځان یې د یو ادارې عمره کار کړی دی، او رښتیا خبره ده چې چا به د اداره علم و فن نوم واورېد نه به وي چې په دې کې به سل دوه سوه خلک کار کوي، او په کې به چې دی نو بلاشه مشینان لګېدلي وي خو چې پته به ولګېد نو هغه به امیش خلیل یوازې وو، او د جیلونو او د زندانونو پروایم نه کړي، او په داسې سختو حالاتو کې دومره لویه مبارزه کړې ده. نو دا صرف شاعر او ادیب یا محقق نه دی، بلکې دا زمونږ ډیر لوی محسن دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک میخیل چې یاد غونډه کې یې ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې استاد امیش خلیل د پښتو ادب هر اړخیز شخصیت وباله.
امیش صاحب یو لوی کارنامه ده، یو لویه فلسفه ده، یو لوی تاریخ ده. هغه په دې معنا چې ما همیش صاحب لوستم دی، او خوشبختانه چې زه له همیش صاحب سره څو څو ځلې نږدې نه ناستم، ما هغه ډیر اورېدلی دی، ما هغه سره بحثونه کړي دي، او د هغه نه مې د یو زده کوونکي په حیث ډیر څه زده کړي دي. همیش صاحب په نثر کې هم ډیر لوی لاس لري، په نظم کې هم ډیر لوی لاس لري، او په تاریخ کې هم ډیر لوی لاس لري. د هغه افسانه هم ډیره لویه ده د ترجمو په برخه کې. نو همیش صاحب یو هر اړخیز شخصیت دی په پښتو ادبیاتو کې، یعنی یوازې د پاکستان او د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ادب لوستی دی، او داغه نه دومره تاثرات دی اخلي، او هغه تاثرات په خپله ژبه کې خپلو مینوالو ته دی وړاندې کوي.
فیصل فاران وایي چې استاد امیش خلیل د تخلیقي ادب تر څنګ د پام وړ سیډنیز کار هم کړی چې د هغه کار یې تر نورو معاصرو لیکوالو او سیړونکو غوره وباله.
همیش صاحب چې کوم د پښتو کلاسیکي شاعرانو دیوانونه ترتیب کړي دي، تدوین کړي دي، پیدا کړي دي، بیا خپره کړي دي، هغه داسې ده چې د یو کس کار نه دی، داسې ښکاري چې دا یو پورا اکیډمۍ دا کار کړی دی. بیا د همیش صاحب د محقق په تور باندې یو بل چې کوم دی ستر زیار چې دی هغه پټې خزانې په حوالې سره چې کوم هغه کتابونه لیکلي دي، او هغې کې په دې حوالې سره چې کوم شکوک او شبهات یو مخصوص لابه له مخه د یو مخصوص نقطې نظر له مخه خواره شوي دي، د هغې چې کوم دی په وخت باندې ښه مخنیوی کړی دی.
استاد امیش خلیل په خپلو خبرو کې وویل: هر هغه قام د ځمکې پر مخ ورکیږي کوم چې خپل ژبه هیره کړي.
ژبه په انساني ژوند د ملي تشخص د برقراره یو بې بدله داسې اعزاز دی چې انکار ترې نشي کېدی. یو دانشمند ویلی دی چې که څوک د یو قوم شناخت ختمول غواړي نو د هغه ژبه دې ختمه کړي. لری به نه ځو، د میاوالي میازانو ته وګورئ، اړخ په اړخ سره پراتی یو، خو چې پښتو یې پریښوه نو پښتو هم هغه پریښوه.
استاد امیش خلیل د پښتو د کلاسیک ادب د دیار لسوتنو سرلارو شاعرانو دیوانونه پیدا کړي، بیا یې مرتب کړي او لوګدو شرح سره یې خبره کړي هم دي. همدارنګه یې د خوشحال بابا بازنامه، فراقنامه، طبنامه، اخلاقنامه او سواتنامه په نامو کتابونه مرتب کړي او لوګدو شرح سره یې خبره کړي دي. د پښتو د چاربیاتو درې ټولګې راټولې کړي او خپرې کړي دي. لو اردو او انګریزی ادب نه هم یو شمیر د پام وړ ژباړی کړي او د چارګل په نوم د افسانو ټولګه خپره شوی او هم د شاعرۍ ټولګه خپره شوی ده. لدین علاوه استاد امیش خلیل د خدای خدمتګارو د غورزنګ فعال غړی پاتې شوی و چې د هغه وخت په مجلو او رسپانو کې په سلګونه مقالی او تخلیقی اثار خپاره شوی و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ لرو بر پښتنو د ماشوم نړیواله ورځ د غونډو په جوړولو سربیره په ټولنیزو رسنیو کې ونمانځله، خو په خیبر پښتونخوا کې لا هم پښتانه ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړې څخه محروم دي. په همدې اړه مو د تعلیم له څو تنو پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې د نړیوالو نورمونو له مخې دا یو منلی شوی حقیقت دی چې ماشوم ته دې په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي، خو لا هم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه او یو شمېر د نورو قومونو ماشومان په مورنۍ ژبې د زده کړو له نعمته محروم دي. له همدې امله یو شمېر پښتنو لیکوالو ته اندېښنه پرېوتې ده چې که چیرې د دوی ماشومانو ته په مورنۍ ژبې د زده کړې زمینې برابرې نشي، پښتو ژبې به د پرمختګ پر ځای په شاتګ کړی وي. همدې خبرې ته لیکوال او څېړونکی پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک مشال راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه.
ځنه قومونو قصدن داسې کار کړی دی چې پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې دی تعلیم ورنه کړی شي، چې داسې او ځنه خلکو په بېغورۍ باندې او بیا ټول نه غټه بېغوري زمونږ پله ده چې مونږ د مورنۍ ژبې په اهمیت نه یو پوهې، چې د دې کې د تعلیم څه اهمیت، د کلچر د پېژندنې، د ماحول د پېژندنې، چې د ژوند په منډه کې، مقابله کې، پرهیز کې، هر چرته به دوی پاتې وي. نو دا اوس هم لږ ډېر چې سمودې راسي په پښتنو کې دا شعور پیدا شوی، دا یو تحریک مخې ته راغلی دی د دې اهمیت ورته ښکاره شوی چې په مورنۍ ژبه کې پرایمری تعلیم ډیر زیات ضروری دی. نو د قوم په حیث که دوی ته ژوندي پاتې کېدل وي، نو په دغه اهمیت به ځان پوهیږي.
لیکوال او شاعر پروفیسر سیر منګل وایي چې تیر حکومت تر دولسم ټولګي پورې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې زده کړې لازمي کړې وي، خو اوسنی حکومت ورته پام نه دی اړولی.
عوامی نیشنل پارٹی چې کوم حکومت وو نو هغې یو دا ښه کار شوی چې دوی په لومړي ځل د ثقافت لاړه بلا د پښتو کتابونه چو، او بل لوی کار یې دا کړی دی چې د ادنا کلاس نه راواله تر دولسمه پورې پښتو لازمي کړه. چې اوس دا حکومت راغی د اس پاملرنه دې طرف ته ونکړه، اوس په کار ده چې کوم را پاسې تپوس دی وکړو، یعنی هغې دومره فرق دی لینه کار واغستو صرف پښتو لی دا حق ورنکړو، انکولی ورکو، سرایکی لی ورکو، کوهوار لی ورکو، کوهستانی لی ورکو، پنځه ژبې هغې ومنلې چې دا منو مونږ د دې خاورې ژبې دي او چې څوک پکې څه کولی شي ادي وکړي. نو اوس په کار دا دی چې زمونږ هغه منتخب غړي دي هغه دې تپوس وکړي چې هغه کار هغه حکومت کړی، هغه څومره وخت ضایع شوی، څومره پیسې ضایع شوي، هغه ولې پټه په ودرېدلې دی، او هغه په کار دی چې مخ په وړاندې لاړ شي.
پېښور کې د ډاکټر خان تحریک چې د تیرو نهو کلونو راهیسي په مورنۍ ژبې د زده کړو په لاره کې هلې ځلې کوي، د دغه تحریک یو تنفعال غړی عابد منیر وایي چې له مورنۍ ژبې پرته د علم حاصلول ناممکن دي.
د ژبې اهمیت او د مورنۍ ژبې اهمیت که زه ووایم، نو چېرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کړم، دا ممکن نه ده. بله ژبه مونږ صرف د ژبې په طور استعمالول شو چې هغه مونږ ته سم معلومات وي، هغه مونږ بلې ژبې په ذریعه سره بل انسان ته منتقل کولی شو. او که مونږ غواړو چې مونږ علم حاصل کړو یا بل ته علم ورکړو، دا سیوا د مورنۍ ژبه کې په بله ژبه کې ممکن نه دی.
دی وایي ترغې چې په ولس کې په مورنۍ ژبه د زده کړو احساس پیدا نشي، ترغې به پښتانه ماشومان له دغه نعمت نه بی برخې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خپرونی په دې برخه کې د پیښور کباړی بازار ته ورزو او له یو تن هنرمند سره چې د رباب غږولو تر څنګ باجا او تبله هم غږوي او د خپل آواز خواږه هم د پښتو موسیقۍ په مینوالو ویشي.
دغه نغمه چې د رباب تاسې واورېدله، دا دلاور استاد غږوله. دلاور استاد څوک دی، د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کېږي چې د رباب لپن سره آشنا دی، دا به موږ ته پخپله ووایي. مهرباني استاد.
سه به دا خو بس مونږ بچپن نه بس دا باجا تابلا رباب بس غږو او بس دا زمونږ رغه د پلار نکم کړی دی، نو چې بس مونږ هم کوم هغه د پلار نیکه ول رغه ژوندی ساتو چې یار مونږ چې دا څومره ژوندی وي نو ښه خبره ده.
تاسو راته ونه ویل چې د کوم ځای سره تعلق لري.
سیبه مونږ خو د خیبر جنسې سره تعلق ساتو.
تاسو مخکې دا مو ویل چې ستاسو کسب دی او پلار نیکم کړی و، ستاسو د مشرانو څه نامې دي؟ هغه راته اغستی شي.
داسې مشران دي چې هغه دوران استاد باجا بیغه غوله چې ډیر مشهور ګلوکارو په کابل کې و، ټول انډیا پورې و، د پېښور کې ټول خلکو پېژندلو دوران استاد چې زمونږ نیکه و.
او تاسو چې دغه رباب زده کړی د به څو کاله کېږي او د چا نه مو زده کړی؟
سیبه دا خو زمونږ یو سرپر استاد ګلاب استاد دا نظیرۍ استاد دی، دا هم طلب تبله یاده کړې ده، دا زمونږ د تبلی استاد دی. داسې دا ټول دا بختیار استاد، مختیار استاد، تاجی استاد، نو دا ټول مونږ داسې دي که المرشا استاد تبله چې غږی دا ټول زمونږ په استادۍ کې راځي.
ستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې یوازې رباب ستا نه دی زده، تبله دی هم زده، د باجه دی هم زده. دا راته ووایه چې د رباب باقاعده زده کړې دی د چا نه کړې ده، داسې شکره چې دی ورته ایښې که نه؟
دا خو بس مونږ خدمت کوو د سرپر استاد او د ګلاب استاد، نو په خدمت کې مونږ له دا پن مونږ سره خواري کوي. هغه استادان مې دی، هغه زه خدمت کوم، په خدمت یې ته زده کوم.
څو کاله به کېږي چې رباب دې زده کړې؟
یاره دا زما تقریبا یو دوه کاله و.
او مخکې له دنه دې
څه کوو؟ مخکې مې باجه او ګانه عام کوله، په هغې مې هم خلک بیل پېژني، په رباب مې خلک بیل پېژني. بس تعلقات د خلکو راسره ډېر جوړېږي چې پروګرامونه مې وي.
د باجې زده کړه دې هم داسې په باقاعده توګه د چا نه کړې؟
دا خو سیبه زمونږ ګلاب استاد تره مې دی، چې بلکې مې ترم دی او استاد مې هم دی.
که اوس یوه داسې هیله وکړو چې د باجې سره یوه سندره زمزمه کې
نه په دواړو سترګو
خوشحال بد بل یار برابر نه کړا، ز خوشحال بد بل یار برابر نه کړا، په جهان کا کلی ډیر شی ډلی ډلی، جهان کا پولی ډیر شی ڈلی ڈالے، عاشقاں پکیلا اوشو بلے بالے، عاشقاں پکیلا اوشو بلے
بالے. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.